آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. اوس دلته په واشنگتن کې د ورځې 9:30 بجې دي. په افغانستان کې د ماښام 10 بجې کېږي. د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واورئ. سږکال د تیر کال په پرتله د افغانستان د عوایدو زیاتوالی کې 40% څرګنده شوې ده. پاکستان ته د مودی د سفر په وخت کې خبرې شوې دي چې د دې دواړو هیوادونو اړیکې څنګه خېشي. او د سوریې د یاغي ډلو د یوې قوي ډلې مشر د دمشق نه د باندې په هوایي بمباریو کې وژل شوی دی. نن د شنبه ورځ ده. د 1490 کال د جدي د میاشتې 15 ده. د 2015 کال د دسمبر د میاشتې 26 کېږي. په پکتیا کې هیڅ دولتي برېښنا نشته. خلک د شخصي جنریټرونو نه کار اخلي. دا او نور راپورټونه لږ وروسته اوري. اوس د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز لرو. د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایوي رئیس نن د شنبه په ورځ د تیر شپې د زلزلې له امله د بې ځایه شو کورنیو سره د مرستې او د طبیعي آفاتو په مقابل کې د چمتووالي په باره کې په خپل دفتر کې اضطراري غونډې ته ویلي دي. کوم رپورټونه چې دته تر اوسه رسېدلي دي د غونډه داسې ښکاري چې د ټپیانو شمیر کم دی. په جلال آباد کې 14 د تیر شپې په زلزله کې ټپي شوي دي. د ننګرهار د والي نتا قطع الله خوګیاڼي ویلي دي چې دا کسان د کورونو د ښیښو د ماتېدلو او د زلزلې په وخت کې د کوټو نه د وتلو په مهال ژوبل شوي دي. په ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم دي. د کونړ په ولایت کې په یو ښوونځي کې ماین چاودلی دی. امنیتي چارواکي وایي ماین د دغه ولایت د شیګل په ولسوالۍ کې د هلکانو په ښوونځي کې ښودل شوی و. بیګا چاودلی دی چې د ښوونځي دوه کوټې پکې تخریب شوي دي. د کونړ د امنیې د قومندان نطاق فرید الله دهقان ویلی دي د باب الجهاد په نوم د دغه ښوونځي تعبیل خانه ړنګه شوي او ځینې اسناد هم پکې سوځېدلی دي. تر اوسه هیچا یا کومې ډلې د دې چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. سږکال د تیر کال په نسبت د افغانستان په عوایدو کې 40% زیاتوالی راغلی دی. د افغانستان د مالیه وزارت وایي په تیرو 15 کلونو کې په لومړي ځل عواید زیات شوي دي. د مالیه وزیر اکلیل حکیمی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د تیر عیسوي کال په پرتله سږکال د افغانستان په ملي عوایدو کې 40% زیاتوالی راغلی دی. خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د هند صدر اعظم نریندر مودی پرون د کابل نه بیرته هند ته د تګ نه مخکې پاکستان ته لاړ. دا په لسو کلونو کې لومړی ځل دی چې د هند صدر اعظم پاکستان ته سفر کوي. تفصیل نظرانه یوسف زیل ولی.
مودی پرون پاکستان ته د خپل تاریخي سفر نه وروسته هند ته بیرته لاړ. هغه په پاکستان کې د صدر اعظم نواز شریف سره ملاقات وکړو. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت سیکرټر اعزاز چودھری ویل
جو فیصله وې ان میں یہ طے ہوا کہ دونوں ملکوں کے درمیان روابط کو مزید آگے بڑھایا جائے گا.
پداغه ملاقات کې مهم پریکړه دا و چې د دوړو هیوادونو د تعلقاتو د پیاوړتیا لپاره به کار کیږي او د دوړو هیوادونو د خلکو ترمنځ به د اړیکو د جوړولو لپاره لار هواره کیږي چې د سولې بهیر پر مخ بیولو کې مرسته وکړي.
نړیوال اندېښنه لري چې د پاکستان او هند ترمنځ جګړه پیل شي، ځکه دوی غواړي چې د دوړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خېشي. دوړو هیوادونه اټومي وسلی لري. مودی د پاکستان نه غواړي چې په سیمه کې د ترګری په خلاف په جګړه کې مرسته وکړي. هغه په افغانستان کې هم دغه خبره کړي. مودی بیرته هند ته ستون شوی دی، خو تر اوسه دانه د معلومه چې د هغه ډیپلوماسي به په سیمه کې د ثبات او امنیت لپاره څومره ګټوره ثابت شي. او آیا د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ به د ترګری په خلاف اتحاد وشي او کنه؟ نظرانه یوسفزی، آشنا رادیو، واشنگتن. رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. یو مشکوک بم چون کې پرون د جمعې په ورځ د بنگلاديش په شمال کې په جمعات کې په ځان پورې تړلې بمونه چولی دي، خپل وژل شوی دی، لسګونه نور ورسره ټپي شوی دي. یو عیني شاهد ویلی دی چې د لمانځه د شروع کېدو نه څو دقیقې وروسته د چاودنې غږ واورېد او وروسته هر چا ژړل او زیاتره د جمعات نه ووتل. تر اوسه پورې هیڅ چا د دې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د میانمار په شمال کې د جیدو د قیمتي ډبرو د کان په سیمه کې د ځمکې د خویدو نه وروسته لسګونه خلک ورک دي او داسې ویره شته چې مړه به وي. لږ تر لږه سل کسه تیره میاشت په همدغسې یوې تباهۍ کې مړه شوي دي. د ژغورنې کارګرانو د کاچین په ایالت کې چې د میانمار د قیمتي ډبرو د صنعت مرکز دی، د جمعې د ورځې د ځمکې د خویدو نه وروسته فعالیت پیل کړی دی چې مړی پیدا کړي. چارواکي وایي تر اوسه نه ده معلومه چې څومره خلک به مړه وي او څومره نور به زخمي وي. تیره میاشت لږ تر لږه سل کسه په هاپانند کې د جیرو د قیمتي ډبرو کان ته نږدې د ځمکې د خویدو له امله مړه شول. د ژغورنې کارګرانو د ځمکې د خویدو نه وروسته، البته دوه ورځې وروسته، هم د خاورونه مړي راایستل. د امریکا جمهور رئیس براک اوباما په هوایی کې د خپل کورنۍ سره کرسمس منځلې ده. هغه د دې رخصتۍ په وخت کې په هوایی کې د امریکا د سمندري قواوو د یوې اډې لیدو ته هم ورغلی و. په دې حقله جزئیات حسیب الکوزیل ولی.
د هوایی په سیمه کې د سمندري ځواکونو د ویاډې نه د لیدلو پر مهال ولسمشر اوباما په افغانستان کې د بګرام د هوایی ډګر د باندې د شپږو امریکایي عسکرو د وژل کېدو په هکله خبرې وکړې. ولسمشر اوباما داسې وویل: سره له دې چې د افغانستان او عراق په شان سیمو کې موږ په دې وتوانېدلو چې د خپلو قواوو شمیر راکم کړو، خو اوس هم هلته سرتیری حضور لري او اوس هم د خطر سره مخ دي، لکه تېره اونۍ چې پیښه وسوه. موږ هیڅکله دا عادي نه ګڼو چې تاسو د امریکا د خلکو دپاره قرباني ورکوئ. تاسو زموږ سره مرسته کړې چې آزاد ژوند وکړو. تاسو زموږ سره مرسته کړې دی چې موږ قوي واوسو. د پوځ په هرې برخې کې چې یاست، موږ تاسو د هرې ورځې د خدماتو څخه فوق العاده منندوی یو. ولسمشر اوباما د امریکا د پوځ د بیلابیلو برخو د عسکرو سره چې د نړۍ په ګوډ ګوډ کې دي د ټلیفون لارې تماس ونیو او د هغوی د خدماتو څخه یې مننه وکړه.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټیجیو نه خپریږي. د عراق د پوځ نطاق وایي چې عراقي قواوې په رمادي کې نور هم مخې ته تللې دي. عراقي قواو په دې غونډه هفته کې د دې لپاره په تعرضي حملو باندې لاس پورې کړی دی چې د اسلامي دولت د وسلوالو نه د حکومتي ودانیو سیمه بیرته ونیسي. د دغه ودانۍ بیرته نیول به پرامادي کې توازن برقرار کړي. یو ځل بیا به د دغه مهم ښار کنټرول د الانبار د ایالت د مرکز کنټرول د پاوز لاس ته ورشي. خو د دغه ودانیو شاوخوا چمګاون کې ماینونه ایښودل شوي دي. د عراق د پوځ نطاق نن د شنبې په ورځ وویل عسکرو هوایی بمباری وکړي چې ځینې دغه ماینونه شن کړي او عسکرو وکړی شي چې پرمختګ وکړي. خو ده دا ونه ویل چې کله به دغه سیمه چې د سلو نه زیات وسلوال پکې بندي د دې وسلوالو نه بیخي پاک شي. د سوریې د یاغي ډلو د یوې قوي ډلې مشر د دمشق نه د باندې په هوایی بمباریو کې وژل شوی دی. د سوریې پاوز د اسلام د پاوز د مؤسس زهران علوش د وجلو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. علوش د جمعې په ورځ د خپلې ډلې د لوړ رتبه ملګرو سره یو ځای په هوایی بمباریو کې وژل شوی دی. د کوم وخت رئیس چې روسیې د جمهور رئیس بشار الاسد د ملاتړ دپاره هوایی بمباری پیل کړي دي، علوش او د یاغیانو څو نور رهبران پکې وژل شوي دي. په مخکنیو ناتایید شویو راپورټونو کې ویل شوي وو چې علوش په هغه هوایی بمباریو کې وژل شوی دی چې د روسیې الوتکو کړی دی. د اسرایلو پولیس وایي یو فلسطینی چې کوشش کاوه په بیت المقدس کې په دوی باندې د چاقوګانو ګزارونه وکړي ویشتلی او وژلی دی. دا د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ د تشدد په لړۍ کې چې درې میاشتې وشوې تازه پیښه ده. د پولیسو نطاق ویلي دي د پولیسو صاحب منصبان د بیت المقدس زاړه ښار ته نږدې چې د دغه سړي په حرکاتو شکمن شوي وو هغه ته نږدې ورغلل، خو هغه چاقو راوویست او کوشش وکړ چې د پولیسو یو صاحب منصب ووهي. پولیسو ورباندې ډزې وکړې او ویې واژه. د جمعې په ورځ د اسرایلو عسکرو یوه فلسطینۍ وویشته او ویې وژله. د اسرایلو عسکرو وویل چې دغې ښځې کوشش کاوه چې د اشغال شوې لویدیځې غاړې د سلواډ په کلي کې خپل موټر سیخ په هغوی ورولي او ویې وژني. او په غزه کې د فلسطینیانو د روغتیا وزارت ویلی دی چې یو 22 کلن سړی د جمعې په ورځ سرحدي کټارې ته نږدې د اسرایلي قواو سره په متقابلو ډزو کې ووژل شو. او د جنوبی سودان په جمهور رئیس سلوا کایر باندې لدی کبله انتقادونه شوې دي چې دغه هیواد لس ایالتونه یې منحل کړل او د هغو په ځای 28 نوي ایالتونه جوړ کړل. منتقدین وایي چې د کار دغه اقدام د مخالفینو سره د اشتراکي قدرت معامله چې له دوه کلو داخلي جګړې نه وروسته د اګست په میاشت کې لاسلیک شوې ده ضعیفوي. د یاغیانو مشرتابه لا تر اوسه پورې د جمهور رئیس د دې اقدام په مقابل کې عکس العمل نه دی ښودلی. کار او د یاغیانو مشر ریک مچار سوسو واري د سولې د معاملې د شندولو ملامتي په یو بل باندې اچولې ده. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. درنو ریدونکو، هغه کسان چې د قندوز د سقوط په وخت کې د کورنۍ غړي وژل شوی وو او تر اوسه پورې هغه سره مرسته نه دي شوی، دوی مرستو ته ضرورت لري. جمهور رئیس اعلان کړی دی چې دغو کسانو سره باید مرسته وشي. ګل رحیم نیازمن د قندوز نه راپورټ راکړی دی.
په قندوز کې یو شمېر هغه خلک چې په دولتي ادارو کې کار بند وي وایي چې د دغه ولایت له سقوط وروسته یې دولتي ادارو کې فساد څو برابر زیات شوی دی. دوی وایي چې د هرې ادارې رئیس او مسؤل فکر کوي چې له دندې ګوښه کیږي، نو یې ځکه رشوت او بډا اخیستو ته کار ویلی او له پیسو پرته پاڼه نه اړوي. اسحاق د خان آباد اوسیدونکی دی. هغه وایي چې د قندوز د سقوط پر وخت یې د کورنۍ شپږ تنه ښځې د یو مین په چاودنه کې وژل شوي دي. هغه زیاتوي چې جمهور رئیس اشرف غنی له دغه ډول کورنیو سره د 50,000 افغانیو د مرستې یادونه کړې، خو د مسؤولو ادارو مسؤلین یې له پیسو پرته هیڅ کار نه کوي.
هغه څه قندوز سقوط وکړه، خان آباد کې میاور ګډوډي ډېره سوله، ګډوډي سي ډېره سوله، څه خلګه خو ته څه خل دی خو ته دا سیاسي سره نه په نامین باندې زرنج سره ور برابر سوله. زرنج والام بیچاره هغه شهید شو او شپږ سیاسي د منګه شهیدان سوله، دوه نه زخمیان سوله، یو د ما مور، یو مې خزا، یو د نه مې د خوارزاده لور مې کېدل او درې د نه مې نورې برې دی دا بیچاره ګان شهیدان سوله.
اسحاق زیاتوی چې دوی سره تر اوسه هیڅ چمرستن نه دکړي او هغه کاغذونه چې پر دولتي ادارو یې ګرځوي هیڅ ځای نه نیسي.
موږ سره تر اوسه په ارتام دغه یو کوټه دی پالتو موږ سره چارم د کومک کړه رانی نه دا ورکه تمام خان آباد ته منډه او قندوز ته منډه شل د پونه ډیر راغله. دا مې په هغه دفتر لیږي، هغه مې په دفتر لیږي. تقریبا دا درې میاشتې کېږي دا ګبره کې ما ته اخر نه ما ته ورکه راکړه دا یو ستوري ماین پالي هغه ته هلته تا سره کومک هلته مې سیوی وړلې وای بورې نه وای ما یې خط کش کړه قای ته کومک مې کړه.
نوموړی وایي چې دولتي مامورین له دوی څخه د هغو مرستو په مقابل کې پیسې غواړي چې جمهور رئیس ورته اعلان کړی دی.
ما ته وایي چې هغه وکړه دغه دیار نفر په سر باندې شپږ زره روپۍ راکړه چې هغه ډېر څلوېښت کاله مخکې م چې خل مړ شوي دي زه هغه هم درته په همدغه ورقه کې نیسم، تا ته زه همکاري کوم او بدون د هغه نه زه تا ته پیسې ما ته رانه کړې تا سره همکاري نه سم کول. درګر د خل کتابچې جوړوي، همالته هغوی امضا کوي، دوی هم پیسې اخلي. هغه سړی چې کتابچه والا ده هغه هم دوی ته پیسې.
د قندوز یو تن مدني فعال عبدالستار شمال وای چې په دولتي ادارو کې د قندوز له سقوط وروسته رشوت او فساد زیات شوی دی. هغه زیاتوي چې دولتي مامورین په دې فکر دي چې له دندو ګوښه کیږي، نو ځکه د پیسو اخیستو ته مټیران غختی دي.
کله چې رئیس جمهور قندوز ته راغی، قندوز کې د عام خلکو پر وړاندې اعلان وکړ چې هر هغه چا کورنۍ چې په دغه جنگ کې که زخمی شوی، زخمی ته 60,000 افغانۍ وي، شهید ته 50,000 افغانۍ وي، او د چا کور چې وران شوی د 15,000 نه ته 1,00,000 افغانۍ پورې باید خساره ورکړ شي او د پیسې ورکړ شي. هغه چا چې درخواستونه ورکړي وي، البته دغه زخمیانو کې یا شهیدانو وارثینو ته مامورین وي که چیرته ماته دوغنه پیسې راکړي، هغه زخمی دي تیروم یا شهید دي تیروم. حتی داسې خلک هم دغه چې پخوا دوه کاله وړاندې وفات شوي وو، هغوی نومونه پکې بعض خلکو تیرول چې د پیسو په مقابل کې مامورین ته پیسې اخیستي. مامورین کوشش تا کوي چون اخري ورځې دي او په دې پوهیږي چې رئیس جمهور تغیرات راولي، ورځ په ورځ نوي تغیرات راځي، نوي مامورین معرفي کیږي، نو راځه خپل جیب ډکوه. نو دغه اداري فساد بولي او که منطقوي فساد بولي دغه باز کړنل ته شروع دي.
د طالبانو په لاس د قندوز له سقوط وروسته جمهور رئیس اشرف غنی د دغه ولایت په ادارو کې د بدلونونو ژمنه کړې. یو شمیر نظامی چارواکي نوي پردند ګمرل شوی دي او په ملکی ادارو کې ځینی اداري پوسټونه اعلان ته وړاندې شوی دي. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. په پکتیکا کې هیڅ دولتي برېښنا نشته ده. د دغه ولایت د مرکز زنه خاریان خپل اړتیاو د پاره د شخصي جنریټرونو نه کار اخلي. دوی د حکومت نه غواړي چې دغه ستونزې غموخري. ابراهیم رحیمی راپور را کړی دی.
ممکن پکتیکا د افغانستان یوازینی ولایت چې مرکزی خاري هیڅ دولتي برېښنا نه لري. د پکتیکاوالو په وینا دا د سرګندوی کوي چې دغه ولایت په تیر کې د حکومت لپاره مالوېدلی. د مرکز خارنې ځینې خاریان وایي چې د خپل ورځنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره له شخصي جنراتورونو څخه ګټه اخلي، خو زیاتوي چې کفایت نه کوي ځکه د کاروبار وده او پرمختګ کافي برېښنا غواړي. مدني فعال محمد الله همتیار له امریکا غږ سره په خبرو کې د خارنې په ښار کې د برېښنا نشتون ستر ستونزه وبلله. هغه زیاته کړه چې د شخصي جنراتورونو لګښت زیات او ګټه یې کمه ده.
مرکز شرنه کې د برېښنا لپاره اشد ضرورت ده، ځکه چې دلته ګڼې دولتي ادارې، موسسات، رسنۍ، ګڼ شاریان تر اوسه پورې برق ته برېښنا ته لاسرسی نه لري. دولتي برېښنا دلته نشته، نو په دې برخه کې زموږ له دولت نه غوښتنه ده چې د پکتیکا لپاره د برېښنا غم وخوري.
د پکتیکاوالو په وینا کې په مرکز خرانه کې د برېښنا ستونزه تر یو بریده حل شي، هم به سوداګریز کاروبار پراختیا عمومي او هم به د دولتي عوایدو په ډېرېدو کې مرسته وکړي. د خرانې اوسیدونکي حاجي کله خان له امریکا غږ سره په خبرو کې له مسؤولو دولتي چارواکو غوښتل چې د پکتیکاوالو دغه ستونزه جدي ونیسي او د حل لپاره یې هلې ځلې وکړي.
زموږ ډېری وروڼه چې هغه دلته کاروبارونه کوي، شخصي فابریکې او شی لګوي، د برېښنا نشتون کې هغه کارونه په ټپو باندې ولاړ دي، نشي کولی. موږ د دولت چې دا خواهش کوو، دا هیله کوو چې د موږ ته پکتیکا ولایت برېښنا راولي. که چیرې برېښنا راسي، پکتیکا کې به صنعتي پارکونه خلاص شي. دلته پکتیکا خلک به صنعتي پارکونو کې کار کوي، غربت ول منځه لاړ شي.
په ټولیز ډول ټول افغانستان د برېښنا له جدي ستونزې سره مخ دی. د څېړونکو په نظر تر ډیره بریده د ستونزه حل هواریدای شي چې د وارداتي برېښنا ترڅنګ په ولایتونو کې د بندونو پر جوړولو کار وشي. د پکتیکا د قومي مشر ګلاب خان په وینا د برېښنا له تولید لپاره د ولایت هم په ځینو سیمو کې پوره اوبه لري. هغه په دې حکلات داسې وویل:
د پارک په نوم باندې یو بند، د پلتو بند، دغه تړل په کار دي. دغه بجانه خېلو کې د یو څو نقطو کې ډېر مهم ځایونه دي. سالته په زیړه کې دلته لاندې د شیخ آباد ولسوالۍ خواته د برلکو کندارای ورته وایي، په دغه علاقه کې ډېر ښه بندونه دي. دلته
په همدې حال کې د پکتیکا د ولیم رسیال عطا الله فضلي امریکا غږ ته ویل چې ځینو ستونزو له امله د برېښنا په برابرولو کې پاتې راغلي وو، خو زیاته یې کړه چې اوس یې جدي ګام اخیسته.
د برېښنا د امیرت لپاره یو فعال انجینر استخدام کړی دی. مرکز هم موږ سره د دې ستونزې د حل لپاره، البته د جنراتور د فعالولو لپاره وعده کړې ده چې نږدې وختونو کې به موږ جنراتور مرکز سره انتقالوو پکتیکا مرکز ته، او بیا به د یو شبکې د لارې نه خپلو قدرمنو ښاریانو ته، همدارنګه دولتي ادارو ته، موسساتو ته برېښنا په واک کې ورکوو.
ښاغلی فضلي زیاته کړه چې له کابل څخه غزنی ولایت ته د وارداتي برېښنا تر انتقال وروسته په پلان کې لري چې له غزنی څخه پکتیکا ته هم دغه برېښنا د انتقال لپاره تارونه وغځوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د ماشومانو د چارو د غم خړلو د پاره د ملګرو ملتونو ادارې خبرداري ورکړی دی چې د بارانونو د کموالی او د اقلیم د بدلون له امله ډیر ماشومان د لوګي او د ناروغیو د خطر سره مخامخ دي. د جینوانه لیسا شلاین رپورت را لګل دی.
د افریقا د ختیز او جنوب په ځینو هیوادونو کې دوه فصله سر په سر ډیر کم بارانونه ورېدلي یا هیڅ نه دی ورېدلي. دا وچکالی د ال نینو په نامه د تودې هوا دره پیدا کېدو له کبله مې سره غلې. اول کې چې هغه بعد نوی کال په څو لمړی میاشتو کې دوام لري او خپل جګې سطح ته به ورسیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یونیسف رپورت ورکوي چې د مسلګو نظر ماشومانو ژوند به چې دا اوس لا د خوراکي موادو د کموالي له کبله کړیږي په داسې حالاتو کې نور هم خراب شي. د مثال په توګه دغه موسسه وایي چې په ایتوپیا کې بعد څه د پاسه 10 میلیونه خلک د لوګي سره مخامخ وي، او فکر کیږي چې دا شمیر به په 2014 کال کې 15 میلیونه ته ورسیږي. د غیداروي چې بل کال به تقریبا 350,000 ماشومان د خوراکي موادو د کمښت له کبله صحي علاج ته ضرورت ولري. یونیسف په خپل رپورت کې ویلي دی چې د خوراکي موادو کموالی په سومالیا کې په تقریبا 1550,000 ماشومانو باندې خپل ناوړه تاثیرات درلودلي دي، او ویل کیږي چې د هغو خلکو شمیر بچی په دې ورستوي وختونو کې په زیمبابوي کې د لوګي سره مخامخ دي د جنوري او مارچ میاشتو ترمنځ 3 چنده شي او 1.5 میلیون ته به ورسیږي. د یونیسف ویان کریستوفي بولراک وایي چې یونیسف دغه هیواد په 90% سیمو کې تر 50 کالو کم ماشومان د لوګې د حل د معلومولو په اړه څېړنې کوي.
وی فیر هنګر ان ملاوی where almost half of the children are already
مونږ دا ویل لرو چې په ملاوی کې به لوګه چې هم د وس لا تقریبا نیم شمیر ماشومان ورسره مخامخ دي لا زیات شي، ځکه چې هغه هیواد د وچکالۍ سره مبارزه کوي او د جوارو حاصلات په لږونو کالو کې تر ټولو کم شوی دي. یونیسف تخمین کوي چې د ملاوی تقریبا 4% ماشومان چې عمرونه یې تر 50 کالو کم دي د غذا د کمښت د سخت خطر سره مخامخ دي، چې دا د دغه سن ماشومانو لپاره ډیر خطرناک حالات دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
اوکیه شرو لبوزی سوخته لخر جوړوي هر زور ور د پختنو د پارا شر جوړ د پختنو زما کا بس فصلو نو ټوکوي سوک پکې جنگ او سوک پکې جنگ جوړوي سوک پکې سنگر جوړوي وخت چې پما د سهسان کوي نو داسي کوي مان سرمنو مان سرمنو باسي مالا تی صدر جوړوي داسي سوک نشتا چی پدی ورانی کلاس نلری یا داسي سوک نشتا چی کابلو پی خور جوڑوی خانانو پسوایو چې خانان دی د خانانو پسوایو چې خانان دی ملنګا د پختنو خپل کې وران دی د خانانو پسوایو چې خانان دی د خانانو پسوایو خانان دی پختنو خپلو کې وران دي د خانانو بسوایو چې خانان دي د خانانو بسوایو چې خانان دي ته دلتا او چې قدم دې نو په خیال دا د دې خاورې کاڼي پټي شهیدان دې د دې خاورې کاڼي پټي شهیدان دې ملنګا د پښتنو خپلو کې وران دې د خانانو بسوایو خانان دې د خانانو بسوایو خانان دې
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده چې د واشنگتن نشریږي. د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخط واري. سکال د تیر کال په نسبت د افغانستان په عوایدو کې 40% زیاتوالی راغلی دی. د افغانستان د مالی وزارت ویلي دی چې په تیرو 15 کلونو کې په لومړي ځل دغه وزارت عواید زیات شوي دي. د مالی وزیر کلیل حکیمی نن په کابل کې خبریالانو ته ویلي دی چې د تیر ایسوي کال په نسبت سکال د افغانستان په ملي عوایدو کې 40% زیاتوالی راغلی دی. د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایوي رئیس نن د شنبه په ورځ د تیر شپې د زلزلې له امله د بیځای شو کورنیو سره د مرستې او د طبي پیښو په مقابل کې د چمتووالي په حق له خپل دفتر کې استراري غونډه ته وینا کړې ده او ویلي دي چې ورته رپورټونه رسیدلي دي چې لاغونه داسې ښکاري چې د ټپیانو شمیر کم دی. په جلال آباد کې دیار لسنه د تیر شپې په زلزله کې ټپي شوې دي. د کونړ په ولایت کې په یو خونځي کې ماین چاودلې ده. امنیتي چارواکي وایي ماین د دې ولایت د شیګل په ولسوالۍ کې د الکانو په خونځي کې خودر شوی وو. بیګا و چاودې ده. د خونځي دوه کوټې پکې تخریب شوې دي. د هند صدر اعظم نریندر مودی پروند کابل نه بیرته هند ته د تګ نه مخکې پاکستان ته لاړ. د پولیسو کلونو کې لومړی ځل دی چې د هند صدر اعظم پاکستان ته ځي. د پاکستان د بارنیو چارو د وزارت سکرټر اعزاز چودري ویلي دي په دغه ملاقات کې یو مهمه پریکړه دا و چې د دواړو هیوادونو د تعلقاتو د پیاوړتیا لپاره به کاروشي. یو مشکوک بم چونکې پرون د جمعې په ورځ د بنگلاديش په شمال کې په جمعات کې په ځان پورې تړلې بمونه چولې دي په خپل وژل شوې دي او لسکونه نور کسان ورسره زخمي شوې دي. د میانمار په شمال کې د جیدو د قیمتي ډبرو د کان په سیمه کې د ځمکې د خویدونه روسه لسکونه خلک روکتي او دا ویرشته چې مړبوي لکه تر لګه سل کسه 13 میاش په همدغه سیوي تباهي کې مړ شوې دي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په هوایی کې د خپل کورنۍ سره کریسمس ونمانځه. د هوایی په سیمه کې د سمندري قواو د ځواکونو د یوې اډې د لیدلو په مهال جمهور رئیس اوباما په افغانستان کې د بګرام د هوایی ډګر نه بار د شپږو امریکایي عسکرو د وژل کېدو په هکله وغږېده. وی ویل که څه هم چې د افغانستان او عراق په شان سیمو کې موږ په دې توانېدلی یو چې د خپلو قواو شمیر کم کړو خو اوس هم هلته د دوی عسکر حضور لري او د خطر سره مخامخ دي. د عراق د پاوز نتاق ویلی دی چې عراقی قواوې پر امدی کې نور هم مخې ته تللې دي. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو هرمونی شي چې نن شپه د امریکا غږ آشنا رادیو سره د خبراترو یا گفتو شنود په پروګرام کې د هند، افغانستان او پاکستان په اړیکو باندې د ملمنو سره غږیږو او ستاسو سوالونو ته ځواب وایو. د پروګرام قربانه حسیب الله کوزه او حفیظ آصفی دي. مننه چې خبرونه اوري او خپل نظر څرګندوي. دغه سوشي ویروسه د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کړي.